تسانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبری ساعت کې موزه اجملن له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې اورئ چې د په ولسي جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي د دې ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی. د بدخشان په تازه نامنه یو دغلته د یوې ولسوالۍ د سقوط په رپورټونو هم درسره معلومات شریکوو. دا به هم واورئ چې د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي د حکومت لخوا د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلینو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تورېستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي دي. دا ازادي رادیو خبری ساعت ته غوږی دوستانو. په یادو شو موضوعاتو سربیره په دې خبری ساعت کې ګڼ نور مسایل هم در سره شریکو. د افغانستان او سیمې خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړي دي. مخکې له دې نه چې کورنۍ خبرونه ته ورشو، له فریبا ظاهر به واورو چې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي.
مننه انصب، لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ د پاریس بریدونو په تړاو په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی او دوه تنه مشکوک کسان یې وژلي، اووه نفره نور یې نیولي دي. دغه راز کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اوس هم له ناجیه صفینه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه خپلواک کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار کوي. د افغانستان ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد په اړه ادعاوي وسړي. او د ننګرهار د مرکزي روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري احتساب وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دنده یې ځنډول شوې وایي چې د ښار جوړونې وزارت ته په لیکلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه سندې ویلي. عبدالعلي محمدي چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و، خلیل الله فیروزي ته د تړون ورکولو په برخه کې د ښار جوړونې وزیر ګرام وباله. خو د ښار جوړونې وزیر مخکې له دې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار دوی ته پر لبسې مکتوبونه لیږلي و چې له فیروزي سره د خار ګوټې تړون وکړي. په همدې حال کې جمهور ریاست یو پلاوي ته دنده سپارلې ترڅو د دې قضیه په اړه څېړنې وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د اړوندو ادارو ترمنځ په همغږي ټینګار کوي. د دې کمیټې استازي محمد یاسین عثماني نن په یو غونډه کې چې په کورنۍ او چارو وزارت کې جوړه شوې وه، وویل چې په یو شمېر مواردو کې تکمیل شوو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. ښاغلی عثماني وویل چې د ګټورو څېړنو لپاره شفافیت او دوامداره څارنې ته اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو د حجاجو د انتقال په پروسه کې اداري فساد وسیړي. د دې جرګې دویم مرسیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه وویل.
د حجاجو د انتقال پروسه کې د فساد شتون په حق له د مواصلاتو کمیسیون ته دنده ورکول کیږي چې تقدیم شوی اسناد وسیړي او مجلس ته ریپورت وړاندې کړي.
له دې وړاندې د ولسی جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي و چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د حجاجو د انتقال د کمیسیون مشر داوود سلطان زوی په دې پروسه کې فساد کړی. نوموړي ویلي چې ټول داوطلب شرکتونه هر سات پرواز لپاره 1600 ډالر نرخ وړاندې کړی و چې ښاغلي سلطان زوی د افغان جټ په نوم هوایي شرکت سره پرته له بیمې په هر سات کې 2000 ډالر په وړاندې په اندازې قرارداد کړی. خو خغلی سلطان زوی په دې اړه سونه دی ویلي. او د ننګرهار د مرکزی روغتون یو شمېر ډاکټرانو درې ساعته کاري احتساب وکړ. دغه روغتون یو ډاکټر یمین شیرزاد ویل چې دوی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او معاشونه یې په نورو برخو لګول شوي دي. بلخوا د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیال مقدسه میراج ویل چې د ډاکترانو لپاره د مالی برخه یا هیلنټ موسې پورې اړه لري، خو زیاته کړه چې دا یوه ستونزه ده او باید ورته پام وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یوه اپارتمان یرغل کړی دی. دغه یرغل نن سهار وختي په سنټ دینیس سیمه کې سوی، ورسره دوه مشکوک کسان وژل سوي او اووه تنه ژوندي نیول سوي دي. پولیس وایي د دوی د حملې اصلي تمرکز پر عبدالحمید اباود و چې د پاریس د بریدونو یو اصلي تنظیمونکی بلل سوی دی. د اسلامی دولت ډلی ویلي چې په پاریس کې د نومبر د 14 بریدونه دوی کړی دي چې یو سل نه وشتنه پکښ وژل سوال او تر 350 ډیر ټپیان سو. دغه ورځ په سوریه کې د بشري حقونو یوې څارونکي ډلې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د سوریې په رقی ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباریو کې د دغې ډلې لږ تر لږه 3 غړي وژل سوي دي. د بشري حقونو برېتانیا میشته ډله وایي په دې بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي ټپیان سوي هم دي. دغه فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې لوړ پوړو غړو له خپلو کورنیو سره له رقی څخه د موصل ښار په لور وتل پیل کړی دي. بلخوا ترکیا او متحده ایالات په پام کې لري چې له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې د ځینو برخو د پاکول په هدف خپل عملیات تیر کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون یو دولتي خبري اژانس ته ویلي چې په خپلو پولو کې د داعش ډلې د حضور ختمولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. د زیاتوي تاسو به په راتلونکو ورځو کې وویني چې کله دغه پلانونه سرته ورسیږي نو زموږ عملیات به زور واخلي. د اسلامي دولت ډله د ترکیه او سوریه ترمنځ پولې یوه برخه په خپل واک کې لري او له دې لارې افراد اصلي او نور وسایط قاچاق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سي ان ان ته ویلي چې د سوریه او ترکیه ترمنځ د ګډې پولې 50% برخه تړل سوې ده او وایي دوی هڅه کوي چې له ترکیه سره په ګډو عملیاتو کې د دغې پولې پاته 90 کیلومتره هم وتړي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالی سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د غیوت لوی څارنوالۍ مرکزي بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی یې شاید د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو کې پاتروستی فعالیتونو مشکوک دي. د اقدام وروسته لاغه سوي چې روسیه ومنله چې په مصر کې د دوی په یوه مسافر وړونکو الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی. د الوتکه تیر میاشت په مصر کې ولوید او ټول 240 تنه سپرلی ووژل سو. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل
выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии.
Да и вои пасури ки террористану поранде по махарбови мамурият сара таси да Русия ау да хага да вагро дефа кови. Улас машар Путин да раз да Руси стихбарату ادارې ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي ترڅو د ده په خبره جنایتکاران په دې پوه شي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله باندې محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې ماکسیم لیودومیرسکي نن په دې جرم تورن او په همدې ورځې په باندې محکوم کړ. دغه محکمه علني نه وه ځکه یې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. لیودومیرسکي د الکترو که په نوم کمپنۍ یو له مالکانو څخه دغه کمپنۍ ځینې داسې پټ مواد تولیدوي چې په پوځي ټکنالوژۍ کې کارول کېږي. د خبرونو پای دا وتر دی. ماله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات په لمرزي احمد سید خبرو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په غزنی کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. په گردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3. او په بامیانو کې هم اسمان لمر ده، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو زموږ خبري سات تغوکی په دې خبري سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ توده جګړه روانه ده. یو چارواکي ویلي ولسوالۍ طالبانو نیولې خو پولیس وایي لا هم د ولسوالۍ د ساتلو لپاره جګړه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار سره مرکام درته وړاندې کوو. لا دې به موږ خبر کو چې د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دندې زندول شوی وایي د خار جوړونې وزارت ته په لیګل لیک کې خلیل الله فیروزی سره د تړون پاړه څنګه دی ویلي. په ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په پهنتون کې د یو شمیر محصلینو د نیول کېدو پاړه څوي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې وڅېړو. د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په فرانسه کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکام لرو چې په یوه برخه کې وایي
هم په سوریا، عراق او لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسی هیواد په دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. له دې خاطره خلک چې د امر سره مخالف دي فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دوستانو په دې خبري سات کې د یو ځوان موسیقار چې د پوکي سازونه غږی دا غ څرګندونی او یو شمیر سازونه هم در سره شریکو کړه سره وي. نو نور ریپورت نه به موري دوستانو د بدخشان د یمګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. یو چارواکي د نوم د نخودلو په شرط ویلي دي چې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو سیمه ییز پولیس وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره لا هم په جګړه بوخت دي. په دې موضوع موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال او همدارنګه د بدخشان د ولایت له چارواکو سره اړیکې ټینګ کړو او تازه حال درته وړاندې کړو. خو مخکې تر دې نه چې دې موضوعاتو ته ورشو، یو بل ریپورت راخلو. هغه دا دی چې د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار چې دندې زندول شوی وایي د خار جوړونې وزارت ته په لیګلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزی سره د تړون په اړه څه نه دی ویلي. عبدالعلی محمدی چې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته بلل شوی و دا څرګندونه وکړه. وی ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې برخه کې ګرم دی. د خار جوړونې وزیر هم د مشرانو په د جرګې په یاد کمیسیون کې څو وخت مخکې ویل چې ولسمشر حقوقي صلاحکار څو رسمي مکتوبونه ورلېګلي. دوستانو زما تخنیکي همکار وایي چې ډاکټر ګل محمد بایدار چې د بدخشان د ولایت مرستیال دی سره په تماس کې دی. دې مسلې ته چې دا اوس مې یاد کړه، البته د ولسمشر د حقوقي صلاحکار څرګندونو ته بیا را ګرځو ورزو خغلی بیدار ته. بیدار صاحب، لومړی خو مننه خبرونه ته ستړي مشي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ نه ریپورټونه راځي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. تاسو د وروستي وضعیت په اړه څه وایي؟
نن سهار څلور بجې طالبانو په لاندې څلور استقامت ته په یمګان ولسوالۍ حمله کړې. تر نهه بجو باندې پوری په شدت باندې جګړه روانه وه او عمومي لارې د فیض آباد نه چې یمګان ته ځي لارې په مختلفو برخو کې طالبانو بند کړې ده. نو امنیتي قواوو تکتیکي شاتګ کړی دی وروسته له نهه بجو نه، او فعلا د انجیرک په نامه یو ځای دی چې ولسوالۍ او د حضرت سعید چې مرکز دی په دغه منطقه کې امنیتي قواوې جای په جای دي، او تر اوسه پورې پنځه خارجي اتباع او پنځه داخلي د طالبانو مړه شوي، او د دولتي ارګانونو دوه پولیسي محلي زخمیان دي او درې نفر شهیدان شوي دي. اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده.
تاسو ویل چې د لارې بندې دي دغه ولسوالۍ کې، اتمن امنیتي کسان به محاصره کې مرستې رسولو یا دوی ته د کومک رسولو څه لارې لري دستي؟
بله بله، الاوایي موږ مرکز ته پیشنهاد کړی دی چې والی کفتاری راغلی دي، او انشاءالله چې نږدې وخت کې به تقریبا په څو دقیقو کې به تازه نفس ځواکونه ساحې ته چې پته یې خاص ده د نظم عامه او حتی کوم ایجاد وکړي کمانډو هم اعزام شي
صحیح. خغلی بیدار، دا راته وایي چې د بدخشان یوازې د یمګان ولسوالۍ نه، د په نور ولسوالیو کې هم د نامنیو ریپورټونه راځي. انتقاد دا دی چې خلک وایي دولت تر هغې پورې د خپلو ولسوالیو د ټینګولو لپاره اقدام نه کوي څو چې پې عمله ونه شي. تاسو په عمومي توګه دغلته امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا نورې ولسوالۍ هم په خطر کې دي او تاسو یې د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات کړي؟
موږ یوازې د وردګ ولسوالۍ فعلاً طالبانو سره ده، نورې ټولې ولسوالۍ له موږ سره دي. امنیتي وضعیت ښه دی خو دولت په مجموع کې په 23 ولایاتو کې په جنگ باندې بوخت دی او دولت خپل امکانات پوری دي، نو بیا تصدیوي عملیات په ځای کې جګړې ته اقدام کوي. نو انشاءالله په نورو ولسوالۍ کې خاص ډېر قوي تهدیدات نشته او دا هم څو دفعه طالبانو چې د اشر په شکل باندې په دې ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او وروسته له 15-16 ساعتونه بېرته د دولتي ارګانونو ته په لاس ورغلې ده او دا دفعه هم مکمل ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې نه ده، تر خو په مرکز کې جګړه روانه ده.
بدر صاحب، لنډ راته ووایي په بدخشان کې د روسیو ناامنیو علتونه څه دي په داسې حال کې چې افغان چارواکي په د پاکستان سره په پوله پرتو سیمو کې د ناامنیو شکایت کوي، وایي چې پاکستان له لورې نه وسلوال راوړي. بدخشان خو د افغانستان بیخي په یو بله برخه کې دی، دغلته د ناامنیو د زیاتېدو دلایل څه دي؟
مختلف عوامل لري، خارجي عوامل لري، داخلي عوامل لري. داخلي عوامل دا دي چې بدخشان د جنگ لپاره ډیر مساعد دی، غرونه لري او دا یو د دوی اکثره سران د دوی د طالبانو په لوړو پوسترو کې پاکستان کې چېرته جای سي هغوی خو عامې هدایات اخلي او موږ تقریبا له 300 کیلومتره نه ډېر خلاص سرحد د پاکستان سره لرو او په آزاده شکل باندې موږ سرحدات اکثرا خلاص دي له پاکستان سره. پاکستان عبور و مرور د طالبانو هغه طرف ته په ډېر سادګۍ ډول باندې صورت نیسي او نو خارجي عوامل هم د بدخشان پروګرام داسې دی چې د افغانستان شمال دی نام نه کوي، بدخشان د شمال دروازه ده او له دې طریقه غواړي اسیا نه هم تهدید کړي. په لوړه سطحه باندې امنی عوامل موجود دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ګل محمد بایدار د بدخشان د والی مرستیالو چې همدا اوس را سره دغلته د یمګان پولیسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کولې. د ویل چې دغلته د ولسوالۍ په مرکز کې جګړه روانه ده، خدای ونه منل چې ګوندې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري
خبری سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
دا افغان ولسمشر حقوقي سلاکار شیدندې زندول شوی وای چې د خارج جوړونې وزارت ته په لیکدلی مکتوب کې خلیل الله فیروزی سره د تړون پاړه سن دی ویلي. عبد العلی محمدی نن د مشانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون ته بلل شوی وو او دا څرګندونې حل ته وکړي. ویل د خارج جوړونې وزیر په دې برخه کې ملامت دی. د خارج جوړونې وزیر هم د مشانو جرګې په دې کمیسون کې څو وخت مخکې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار څو رسمي مکتوبونه ورسول شي د خلیل الله فیروزی ته د خار ګوټی د جوړولو جواز ورکړي. په دې اړه سفیر الله ستانکزی جزئیات لري چې هم دا وسته کابل په استډیو کې دی.
د کابل بانک له یو لوی پوروړي خلیل الله فیروزی سره د خارګوټي د جوړولو لټړونو وروسته راپورته شوی لانجې نه یوازې د ولسمشر د حقوقي سلاکار دند وزنډوله، بلکې د دې لامل شو چې څو نور چارواکي او ادارې هم پکې ښکېل شي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبد العلی محمدی چې اوس دند د ولسمشر د امر لمخې زنډیدلې وایي، د خار جوړونې وزارت ته د پلیګل شوی مکتوب کې له خلیل الله فیروزی سره د خارګوټي د جوړولو په اړه څه نه دی ویل شوی. خغلی محمدی د مشرانو جرګې د شکایت نو ورېدو کمیسون په غونډه کې د چهار شمې پرزو ویل چې د خار جوړونې وزیر په دې قضیه کې ګرام دی او باید له هغه و پختل شي چې ولې له فروزی سره تړون کړي.
ما کار وزیر را رد میکنم، وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما
خغلی محمدی وای زه د وزیر خبر را دوم چې زما د مکتوب په اساس له خلیل الله فروزی سره د تړون د لاسلیک کولو خبره یاده شوې ده. په دغه مکتوب کې په کوم ځای کې راغلی چې له خلیل الله فروزی سره تړون لاسلیک کړي؟ کچیرته له دغه مکتوبه داسې خبره ثابت شوه، زه مسؤل یم. د خار جوړونې وزیر د حق نه درلود چې له خلیل الله فروزی سره تړون وکړي او نه یې د حق درلود چې له هغه سره خبري وکړي. بل شک هغه ملامت ده. ما په مکتوب کې ویلی چې د نبی زاده وردک ودان شرکت سره تړون شي. خلیل الله فیروزی هیڅ په دې معاملې کې نه دی یاد شوی. محمدی په داسې حال کې د ښار جوړونې وزیر له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې ګرام مبالغه چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری څو وخت مخکې ویلي وو چې د ولسمشر حقوقي سلاکار دوی ته مکتوبونه لیږلي وو چې فروزي ته د ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. د ولسمشر حقوقي سلاکار ویل ځینې کړي چې کله وخت راشي دای به نمونه هم واخلي، هڅه کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر او د هڅې ناکام کړي او هیڅکله پرې نه ږدي چې د کابل بانک پورونه ټول شي. که څه هم له خلیل الله فروزي سره د تړون له لاسلیک وروسته د ښار جوړونې د وزیر څو سرګندونو په حقوقي برخه کې د ولسمشر د سلاکار سرګندونی او دریز وننګاو، خو د ښار جوړونې د وزیر حقوقي سلاکار په خپل له فروزي سره دا تړون ناقانونه بولي. د ښار جوړونې وزارت حقوقي سلاکار محمد زیان نورخیل هم چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون ته بلل شوی و، وویل چې هیڅکله د یو حقوقي سلاکار په توګه له ده سره مشوره نه وه شوې چې له خلیل الله فروزي سره د ښارګوټي د جوړولو د تړون په اړه څه نظر لري.
د این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده، نه مشوره داده
دی وی په دې برخه کې ما قطعا مشوره نه وغوښتل شوی او نه مې مشوره ورکړی ده. په دې برخه کې ما تاسف وکړ چې دا بندي څنګه آزاد شوی او اوس پروتوکول لاسلیک کوي په بشپړ توګه د قانون په خلاف عمل ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په داسې حال کې له خلیل الله فروزي سره د ښار جوړونې وزارت د تړون دوسیه سپړي چې ولسمشر غنی د دغه تړون د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د عقرب په 14مه په کابل کې افغان حکومت له خلیل الله فروزي سره د سمارټ سیټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په خي حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ په همدې مناسبت غونډه کې هم برخه اخیستې وه. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس زلمای زابولای بیا وایي چې له خلیل الله فروزي سره د تړون لاسلیک کول جرم دی او که هر څوک په دې قضیه کې ښکیل وي د دوی لپاره مجرم ګڼل کیږي.
مشاور مرستو ول درجه مرسي زفیلن د وظیفه څخه منفکم خو بیا هم په مناسب وخت نور حقایق وایم. دا خبرې په دې مناسب د مشاور د حقوقي سره کم دلیل قانوني نه وو، ځکه په هغه مراسم کې د خپل اشتراک کړو د خپل دغه کلمه یاده کړې. ما تشکر میکنم از خلیل فیروزی کې پیشنهادی دولت پذیرف یو جانب د قرارداد مکمل یو دولت اوسی، د بل جانب یو مابوس لاس کړه درېمه کمو پر هغه باندې فیصله ایستل ده. دا کړې جمهور کړي، دا کړ ډاکټر عبد الله کړي، دا کړ مشاور حقوقي له کوم څه جواب نه درلودي کامزي کړی کارچا کړی دا مشته د قانون په نسبت دی جرم دی.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس ویل چې دوی به په جدي توګه له خلیل الله فروزي سره د تړون د لاسلیک کېدو قضیه تعقیبوي چې ولټوي د دې پیچلې قضیه اصلي ګرام څوک دی. د چارو څېړونکو وایي که څه هم افغان حکومت د کابل بانک د پورونو د ټولولو او د دوسیې ته د رسیدګۍ په برخه کې کلک ژمنې وکړي، خو که دا پورونه د ښار جوړونې د وزارت او د خلیل الله فروزي ترمنځ د تړون په څیر ټولوي، نه یوازې دا چې د فساد لپاره د حکومت کړې ژمنې ماتوي بلکې نورو غیر قانوني کارونو او فساد ته لار هواروي. صفی الله ازادي رادیو کابل.
بلخوا په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په کوستانات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو لوی روزنیز مرکز موجود دی خو حکومت پرې خبر نه دی. د سرپل دغه استازي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې بهرني جنگیالي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري عملو، ماینونو او نورو اړوند مسلو روزنه ورکوي. په دې اړه به د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه سرپل کې امنیتي وضعیت خراب شوی، په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي وایي چې په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لوی روزنیز مرکز فعال دی. د دې جرګې غړي عزیزه جلیس د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په یاد مرکز کې د بهرنیو هیوادونو جنګیالي وسلوالو مخالفانو ته د انتحاري حملو، د واسکټونو د جوړېدو حملو، ماینونو او نورو اړوندو مسایلو روزنه ورکوي.
د سرپل ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین د انتحاري واسکټونو په جوړولو کې له ډېرو پرمختللو وسایلو څخه استفاده کوي چې یاد واسکټونه کولی شي د چاودنې په وخت کې 200 متری شاوخوا تخریب کړي. په دې مرکز کې بهرني توریستان کار کوي، هر ورځ د حکومت وسلوالو جنگیالیو ته روزنه ورکوي.
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي محمد حسن بلخابي هم یاد اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دې ولایت له تر ټولو ناامنه ولسوالیو څخه ګڼل کیږي.
چا شاندې قابل ششافتو خانواده
سمودوران دي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې یو شمیر ازبکان موجود و چې ماین شخولو ته راغلي و چې په جګړه کې یو تن وژل شو ځینې ونیول سول په شمال کې د کوهستانات ولسوالۍ هغه سیمه ده چې هلته د وسلوالو مخالفانو مرکزونه موجود دي لری بنوي چې وایو هلته د وسلوالو مخالفانو ستر مرکزونه موجود دي
کوهستانه د سرپل هغه ولسوالۍ ده چې سمودوران دي طالبانو نیولې و خو چارواکي وایي اوس په دې ولسوالۍ کنټرول لري ل دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې بهرانیان په ځانګړې توګه د ازبکستان جنگیالي میشتي او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پوځي روزنه ورکوي روان کال په افغانستان کې جګړې زور واخیست چې د میزان په شپږمه د څو اونۍ لپاره د کندوز مرکز د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېد چې بیا وروسته له یوې سختې جګړې څخه افغان ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز مرکز بیرته ونیسي که څه هم د سرپل امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې نامنۍ او جګړې تاییدوي خو د بهرنیو جنګیالیو شتون نه مني د دغې قمندانۍ ویان علي اکبر اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په دې ولایت کې ځینې ازبک جنګیالیو د افغان حکومت مخالفینو ته روزنه ورکوله خو اوس نشته
له تیر یو کال رئیسی د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو داسې مرکزونه موږ نه دي لیدلي چې ګواکې هلته د انتحاري واسکټونه جوړ سي پخوا توتیې زیاتې وې خو سږ کال موږ داسې څه نه دي لیدلي
له دې وړاندې څو ځله په ولسي جرګه کې د سرپل استازو خبرداری ورکړی و که دولت د سرپل وروستۍ نامنۍ ته پام ونه کړي نو امکان لري چې د کندوز په برخلیک اخته سي د چارو کارپوهان له حکومته غواړي چې دا ډول راپور جدی تعقیب او کچیری په سرپل او نور ولایتونو کې د مخالفینو د روزنې مرکزونه موجود وي باید لمنځه یوړل سي
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د ننګرهار ولایتي شورا غړي وایي چې د حکومت لخوا د ننګرهار پانتون د یو شمیر محصولونو نیول کېدل یو ښه اقدام دی او د تروریستي کړیو د مخنیوي لپاره دا کار باید دوام وکړي حکومتي چارواکي هم وایي چې حکومت د پانتونونو او تروریستي ډلو ترمنځ تړاو په اړه پلټنې کوي په دې اړه به نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې واورو
د تورستی ډلو په تړاو د ننګرهار ولایت د محصولینو نیول کېدل د ستاینې وړ اقدام دی او دا کار باید ډیر مخکې سوی وای دا څرګندونې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیو الله زمری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي ښاغلی زمری وویل
د حکومت دغه اقدام چې د ووش په سانې نیولې دا پر ځای اقدام بولم او کاش کې دغه اقدام نن یو کال مخکې دوه کال مخکې یاد کړم چې مخکې سوی وای نن به د ننګرهار پوهنتون د ننګرهار خلک او ننګرهار به د دې محدودو اشخاصو افرادو تش په بیرغ جګولو باندې ټوله به بدنامه شوه نه د دې نیول کېدل په ځای کار ده زموږ غوښتنه د کشمیر غنمو هم دا ده چې ډېرې تحقیقاتو کښې نور څوک د قضیه کښې لاس درلو په ښکېل دي بدنامي ننګرهار ته را وړي د ننګرهار پوهنتون ته را وړي که هغوی نیول شي نو نه دي بیا ونیول شي
د اجرایی ریاست وند جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په پام کې لري چې په عمومي توګه د هغو کسانو او کړیو پر ضد اقدامات وکړي چې پوهنتونونه د خپلو مقاصدو لپاره کاروي
ټول هغه اشخاص سړي او کړي چې هغه ملي امنیت ګواښي د افغانستان هغه فعالیت چې هغه د افغانستان او افغانانو لپاره خطر پېښوي حکومت د هغه پر ضد اقدامات کوي مشخصا تعلیمي ادارې باید د ټولو هغو فعالیتونو څخه چې هغه د افراطي کړنو زېږنده وي یا هم افراطي کړنو ته زمینه مساعدوي له هغو څخه لیرې پاتې سي دا فعالیت که په ننګرهار کې وي دا فعالیت که د افغانستان په کومه بله برخه کې په ټولو برخو کې حکومت ورته متوجه دی او پر ضد به یې جدي او قانوني اقدامات کوي
شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو په پورته کولو سره لاریون وکړ او د حکومت ضد شعارونه یې ورکړل له هغه وروسته له تروریستي کړیو سره د تړاو په تور حکومت د ننګرهار پوهنتون اوویشت محصلین ونیول د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبیو الله زمری وایي حکومت باید هغو نیول سویو کسانو ته کلکه سزا ورکړي او له دوی سره اړوندې کړۍ دې هم وپلټي
د ننګرهار پوهنتون چې دی علمي او اکاډمیک مؤسسه ده یو ماحول تعلیمي ماحول دی دلته په یور د دې زده کړه وشي دوی د طالبانو د مخالفینو په طرفداري باندې بیرغونه جګوي او شعار ورکوي په ننګرهار کې دغه ویش کسان چې نیول شوي په دې کې یو ننګرهار دی شپږ شي د نورو ولایتو چې د نورو ولایتو مافیایي کړې او د دولت د مخالفینو سره په اړیکو کې کړي چې راځي په ننګرهار په پوهنتون کې درس هم یو ننګرهار بدنامه کوي داسې ننګرهار د بدنامۍ نه به خلاص شي او نور به هېڅ محصل او هېڅ متحرک به د دې د زدهکړې نه شي چې دغسې پروسو پر مخ بولو دپاره خپل سمو اهدافو ته ورسېږي.
د ملي امنیت ریاست وایي نیول سویو کسانو پلان درلود چې یو ځل بیا د ننګرهار ښار پر سړکونو د داعش بیرغونه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په ګټه شعارونه ورکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس په افغانستان کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبری سات پروګرام اوري. په روان نیم سات کې به واورئ چې د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلې چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. د فرانسې په پلازمینه کې د نننیو ډزو او چاودنو حال هم درکوو. په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس یو کورنۍ څو غړي وژل شوي دا او نور مسایل څېړو. خو اوس د خبرونو وخت دی. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول سوی وایي چې ده د ښار جوړونې وزارت ته په لیږلې مکتوب کې له خلیل الله فروزي سره د تړون په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګې د مواصلاتو کمیسیون ته دنده وسپارلې چې د حاجیانو د انتقال په پروسه کې د ترسره سوي اداري فساد په اړه داوی وڅېړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لګښت ډیر لوړ دی. د فرانسې د ترهګرۍ ضد پولیسو د تېرې اونۍ بریدونو په تړاو د پاریس په شمالي برخو کې پر یو اپارتمان یرغل کړی دی. دوه مشکوک کسان یې وژلي او اووه نورې ژوندې نیولې دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ترکیه او متحده ایالات وایي دوی به له اسلامي دولت ډلې څخه د ترکیه او سوریه ترمنځ د پولې د ځینو برخو پاکولو په هدف خپل عملیات ډیر کړي. او په مسکو کې یوې محکمې یو فزیکدان حکومت ته د خیانت په تور په 9 کاله بند محکوم کړ.
دوستانو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
دا سلام پړنې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. نن د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د څلورځنی لوبي ورسته ورځ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه څلورځنیو سیالیو کې د افغانستان ټیم وکړای شول چې د عمان څخه 204 د شټيري منډي ترسره کړي. د شاغلي هوتک په خبره د افغانستان ټیم خپل لوبي ته دوام ورکوي څو د نن ورځې تر پایه د عمان ټیم ته هدف وټاکي. دا د لوی وچو په سیالیو کې د افغانستان او پاپوا نیګینی د ټیمونو لوبي څخه مخکې د افغانستان او عمان ترمنځ دوستانه لوبه ده چې د اماراتو په اجمان کې روانه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د اتو ځنونو د 14 کلونو لوبغاړو سیالي سبا پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 12 کلونو او 14 کلونو ځوانانو لیگ د کمیټې مسول خالد دلاور ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي. 14
کلنې لوبې خیر سره په پنځم د فورس شروع کیږي ان شاء الله. ټول ټیمونه
دلته حاضرېږي. د شغلې دلاور په خبره دغه سیالي به د اتو ټیمونو ترمنځ د افغانستان د اتو ځنونو څخه د فوټبال د غوره لیگ په سټډیوم کې ترسره شي. د فوټبال د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې د ارجنټاین ټیم وکړای شول چې د کولمبیا ټیم ته 1-0 ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس ارجنټاین په دې بریا سره 15 امتیاز ترلاسه کړل او د دې سیالیو 15 مخامي خپل کړ. د ارجنټاین د بریا وروستی ګول لوکا بیګیلیا ترسره کړ. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرې سات په پاتې برخه کې دا ریپورتونه لرو. د فرانسې د پایتخت په مربوطاتو کې پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په ورستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ور باندې کیږي وژل شوي دي. څو نور کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه پر پور سربیره په فرانسې کې د ورستیو نامنیو پاړه دغلطه لمیشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه هم لرو.
څه هم په سوریا، عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی. نو د خاطره هغه خلک چې د امرو سره مخالف دي، فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی.
دا افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان نه دی توانېدلې چې د اقتصادي همکاریو له سیمه ییزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. په دې سربیره په هلمند او پکتیا کې د ښوونې او روزنې په وضعیت هم دوه رپورټونه لرو، او له کندهار مو د انارو د صادراتو پر زیاتېدو خبرو. د کندهار چارواکي وایي د لس میلیون ډالرو په ارزښت شاوخوا 40,000 ټنه انارې سږکال بهر ته صادر کړي دي. دوستان مو مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه راواخلو، پاریس ته ځو. په پاریس کې نن بیا نښتې شوې دي د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې. پر یو ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 15 نور کسان نیول شوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
د فرانسې د پولیسو سرچینې وایي دغه چاپه اچونه او عملیات د تیرې اونۍ د هماهنګو تروریستي بریدونو پر مشکوک طرح عبدالحمید اباؤد متمرکز و. د فرانسې پولیسو دغه عملیات نن په سانت دینس سیمه کې ترسره کړی دی. د عملیاتو په بهیر کې د چاودنو او ډزو ژغونه هم اوریدل سوي دي. چارواکي وایي یو مشکوک سړی د ډزو په نتیجه کې وژل سوی او یو بل تن چې ښځه وه د انتحاري کمربند په مرسته ځان منفجر کړی دی. ویل سوي چې په دې بهیر کې څلور پولیس هم ټپیان سوي دي. د فرانسې څارنوالانو ویلي چې 15 نور کسان نیول سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې راډیو د فارسي څنګ خبريال ناصر اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. تر اوسه معلومات په لاس کې نسته چې په نیول سویو یا هم احتمالاً وژل سوو کسانو کې به عبدالحمید اباؤد شامل وي کنه. خود دغه عملیاتو په بهیر کې یوې انتحاري ښځې خپل کمربند منفجر کړی او وژل سوی. یو بل له پولیسو سره د نشتې پر مهال وژل سوی او درې نور کسان چې په هغه کور کې و د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د سند دینس سیمې اوسیدونکو ویلي چې سهار وختي و چې د ډزو په ژغونو له خوبه راویښ شول او امنیتي ځواکونه یې د یوې ودانۍ پر بام ولیدل. دوی ویلي چې تر ډزو درې ساعته وروسته یې د چاودنو ژغونه هم اورېدلی دي. د فرانسې خبري اژانس یوه خبریال ویلي چې د دغو چاودنو ژغونه د لاسي بمونو د چاودنو اوازونو ته ورته وه. خو دا چې په دې چاپه اچونه او تروریزم ضد عملیاتو کې له لاسي بمونو کار اخیستل سوی که څنګه لا معلومه نه ده. د فرانسې د عدلي وزیر د پولیسو تر عملیاتو څلور ساعته مخکې ویلي و چې عملیات په پای ته رسېدو دي. خو په سنت دین سیمه کې ښوونځي نن تړلې وه او د سیمې اوسیدونکو ته ویل سوي چې له خپلو کورونو دي د باندې نه وځي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو ویلي چې په پاریس کې د تیرې جمعې ورځې ناوخته بریدونه دوی کړي دي. په هغو عملو کې 199 کسان وژل سوي او 3,500 زیات نور ټپیان سوي دي. تر نننیو عملیاتو مخکې چارواکي ویلي و چې په هغو حملو کې شاوخوا 8 کسان په مستقیم ډول لاس لري.
په فرانسه کې د نننیو عملیاتو او په فرانسه کې د وروستیو بریدونو په اړه مې یو سات مخکې په پاریس کې لمیش افغان استاد اکبر وردک سره خبرې وکړې. لاغ نه مې په سر کې د نننیو پیښو په اړه وپوښتل. ښاغلی وردک ویل
سهار د څلورو بجو او شوې ده کوپ شاوخوا کې د فرانسې پولیسو د پولیس د ښار په ششکویې کې یو ښار چې سنمین دي په یو اپارتمان باندې حمله وکړله چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې تر اوسه پورې 9 تنه وژل شوي دي.
دا د هماغه جمعې د شپې د حملو په تړاو باندې فکر کوي چې پولیسو به مشکوک کسان را ایسار کړي وي او کنه؟ په مجموعي توګه دوی دا د پلټنې عملیات دي او کېدای شي نور مشکوک کسان
وي. خو ځینې مبصرین داسې وایي چې ښایي چې دا یو دوم ګروپ و چې د یو بلې حملې د کولو پلان یې دلته جوړاوه او ښایي چې په نږدې وخت کې بله حمله کړې وه. د فرانسې مقاماتو لاله پخان ویلي وو چې
په اروپایي هیوادونو کې دا ډول پیښې کمې صحیح ده چې په ځینو نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې به هم شوي وي، خو فرانسه تر ډېره د دا ډول بریدونو شاهده ده. تاسو یې علت په څه کې وینئ؟
لومړی خو خبره دا ده چې که څه هم په سوریا، په عراق او په لیبیا کې د نورو هیوادونو مداخله هم وه، خو فرانسې هیواد په دې برخه کې همیشه په لومړي صف کې ځای نیولی دی، نزدې خاطره خلک چې د دې امرو سره مخالف دي فرانسه ورته یو انتخابي هدف دی. له بله لوري فرانسې جغرافیایي موقعیت داسې دی چې فرانسه کې د روسانو د نفوذ لارې چارې نسبتا
آسانی. دغه حمله تر ډیره پوری اورپکو اسلام پالو ته منسوبیږي. د فرانسې کې مسلمانان څومره اوسیږي او دوی د کومو ټولنو نه او له کومو هیوادونو نه ډیر راغلي؟
تقریبا توګه فرانسه کې شپږ میلیونه په شاوخوا کې مسلمان شته، چې عمدتا د افریقا د شمال د هیواد نه دي چې الجزایر، تونس او مراکش دي، مګر له هغه نه سربیره د توري افریقا یعنې د سهرانه د لاندې هیوادونو وګړي هم دلته چې د اسلامي هیوادونه یې راغلي هغه دي. او په وروستیو وختونو کې البته دا مواجه دي چې د سوریې او افغانستان او د عراق نه راغلي دي، او له بله د ترکیې یو ګڼ شمېر وګړي هم په فرانسه کې د مهاجرې په توګه باندې شو.
استاد، عام فرانسویان څه فکر کوي چې دغه حملې په دوی باندې ولې کیږي؟ دوی آیا د خپلو اقلیتونو ته، د مسلمان اقلیتونو چې ورسره دي، په دوی باندې په کار دي کنه؟ دلایل په نورو شیانو کې ګوري. خپله په فرانسه کې عام نظر څه شی دی په دې اړه؟
نظر مې خو یو شان نه دی. د فرانسې ډېر خلک په دې خبره باندې معتقد دي چې دا ډول حملې چې د ټولو مسلمانانو کار نه دی، یو شمېر افراطي ډلې دي چې هغه دا کار کوي. باید مسؤلیت یې د فرانسې په مسلمانانو او په مجموعي توګه باندې نور نړۍ کې مسلمانان باندې ورونشول شي. مګر ځینې خلک چې یو سطحي قضاوت کوي هغه یې سمدلاسه ټول مسؤلیت په مسلمانانو باندې وراچوي، او د دې خبرې ډېره ډېر ارزښت لري چې د فرانسې په جامعه کې په مسلمانانو د پاره فضا تنګه شي.
که تاسو چې اشاره وکړه یو شمېر خلک به وي چې په مسلمانانو باندې، د فرانسې په اوسیدونکو مسلمانانو باندې هم شکونه لري، هلته دې مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پېښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه حملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسه کې دي او یا د جماعتونو مشران د پېښو په لومړي سر کې پدیر سخت او ټکووندي دا ډول حملې غندلې دي، او د فرانسې خلک ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې هیڅ نه لري.
ډاکټر اکبر وردک په پاریس کې میشت افغان کارپوه و چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اوریده.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سمګګلا ازادي رادیو نوري بیرته د افغانستان مسایلو ته ورسنیګو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وای افغانستان نه دی توانیدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمایزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورت لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریځ تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمیزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
هغه عمده ستونزه چې افغانستان لمخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سمه ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرني سیاست کې د لازمو پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي له پامه غورځولې دی.
په سیمینار کې تر ډېره ځایه د جنوبي آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو زینو پوهانو وویل کلیوی خو افغانستان د خپلو کمزورو پالیسیو لامل نه دی توانیدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي. له بلې خوا دغو سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا او د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره له ژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوی و سازمانهای بین‌المللی در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه‌ایز و نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو، او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درېنده چې سازمانونه افغانستان له یو لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نه شي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
موږ خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو له کوم هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي، د حکومت ټول وزارتونو په کې فعال برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یوه واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافیې موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپلمنځي شخړې په اساس د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی یې له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنیو په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نورې ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیان د کورنۍ غړي وو، چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو، او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خطاب وویل چې دوی ته ور وړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلي دي.
دوه جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي، او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی و، هغه هم ریفر کړ کابل ته، او یو نظر د خپله د پایوازانو یو کس بل هم مړ ده چې هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واره ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و، خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي کومک ورسره اوسي کابل ته مړي.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی، چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي، او دا وژل شویو یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده، مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي، چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو یې د څارنوالو حقوقو څخه پاریغ شوی و، اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي، او دلته کور هم نیولی و. او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و، او د انجینری په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې، جنګونه سره کړي و، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو، یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه، او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوبله اوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپلمنځي بدیو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
له کندهار څخه له بهرنوي هیوادونو ته د 10 میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا 40 سره ټنانار صادر شوی. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د انارو د حاصلاتو لرسیدو بیا تر اوسه 10 ټنانار په راجستر او 10 ټنانار په غیر راجستر باندې له کندهار بهر ته صادر شوی. د ظهیر په وینا دغه ټولو انارو ارزښت 10 میلیون ډالر کیږي چې د مزکی د لارې پاکستان او هندستان ته تللی. خوشاوخوا 1500 ټنه د هوا د لارې متحده عرب اماراتو ته هم صادر شوی. نو موړی د تیر کلونو په پرتله د انارو حاصلات څرګنی خوایي ورستي ورشتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګری د خونی مشروای هغه ولسوالی چې شارت نږدې پرتې دي انارې په ګمرکی راجستر کیږي. خو درې نورې ولسوالی ډنډار غسان او معروف چې له کندهار څخه لري پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انارې له راجستر کولو پرته صادریږي.
د موږ د نن تاریخ پورې تقریبا شاوخوا کې انار صادر کړي دي. تر دې کچه شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر 10,000 یا 15,000 ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوی ته هم تللي دي تقریبا هغه په اندازه د 500 یا 600 ټنو به تللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا کې پاکستان خپل مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډیره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ سره راځي موږ یې در پخوا او در فروش کړو در انورو کړو په ښه فروش رسولی شو. موږ سره خلک دلته اوس تر کې موږ اوس روبي والا هم راغلي دي موږ مالونه ورکړي دي.
څه هم سسته باغات ډېر ښه دي او د مرض پاک دي. خو صرف داسې دي چې زموږ خلک په دغه دغه دي چې دلته محصولونه د پاکستان د خوا پر لوړ دي یو په درې چنده مناسب.
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري. خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي. د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي.
د هلمند خونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د سیاتوال لامل په دې ورستوي کې د یو 500 نور خونځیو د تړلو خبر ورکوي. لدې مخکې لتیرو لس کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای پرې حال راکړي.
د هلمند ټولو 303 خونځیو څخه 115 د تیرو لس کلونو راځي چې تړلې پاتې دي. خو د ورستوي نامنوي د یو 500 نور خونځیو دروازې هم وتړلې او 2,344 د کوونکو پر کور کښېنول. د هلمند په هنري رئیس وای تر غو چې امنیت ټینګ نسی تازه تړل سوی شونځي نسی پرانستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو ته وویل د یو 500 تړل سوی شونځي څخه دوه په مرجو لسوالی کې د جنگ پر مهال سوځیدلی دي. د هنري رئیس زیاته کړه د تړل سوی شونځي له جملې 14 په ندالی 15 په مرجی دوه په ګریش کا او پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې دي.
دا خو د نستینه نه دی بند شوی. دا خو د شاګرد نه بودنه نه دی بند شوی. د معلم نه بودنه نه دی بند شوی بلکې دا د امنیتي ستونزې په اساس بند شوی دي. نو د دې سوال جواب درته امنیتي ورګانونه درکې. مونږ آماده یو هر ساحه چې خلاص شي مونږ به په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مساکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستي شونځي نه لرو. د هلمند په ونی رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د سی بی ای په نوم د شونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل سوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل سوو شونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وي د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړي.
په معرف کې یو استراری زده کړې لرو. استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. مونږ ټول مدیران معرف را غواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي او بالاخره مونږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې او هغه هلته مونږ دوی ته بار تدریس شروع کړو.
کچیر پندالی مارجی گریشکا په خپل د لشکرګه شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي، نو په هلمند کې د ترل سو شونځوی شمیره یو سلو پنځه پنځوس ته رسیږي چې په دې ډول د ټولو درې سوه درو اتیا شونځیو څخه یوازې دوه سوه اته ویشت شونځي پرانیستې پاتې کیږي. د نادلی او مارجی ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه شونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځنډولې. د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستاني کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کیږي. په دې اړه به د فرشتې جلال زئی رپورټ واورو.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لشته لږه نوي زره پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ریپورت یا استول شوي دي. خو د پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینې مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. اروپایي اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپایي هیوادونه وکولای شي چې غیر قانوني نی پاکستانی پناه غوښتونکي او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاورې اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړي. دا لاندې څرګنده چې د دې موافقې پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقې په عملي کولو کې ځینې بې‌نظمۍ موجودې وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړي په ځینې مواردو کې پرته لدی چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسلې ته په پام لا اروپایي اتحادیه سره خپل موافقه ځنډولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریه او افغانستان ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه ورسته اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار ویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو، په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منله چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دندې ځنډول شوی وایي چې د خار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دی ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي وژل شوي او پنځه نور نیول شوي دي. دوستانو، اوس هم یو داسې موسیقي غږونکی چې د پوکي سازونه غږوي، دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلۍ، تولا او نور کم شوي دي. خو په خیبر پښتونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طول ده خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له ده سر غگی دلی دا خبری او رو پامده سر ده خبرونه پای تر سو چو چیز ما بل همکار راسی.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکی بیلا بیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپل اولنۍ زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمون کلی دی او دا د اسمل خان سره جوخت دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوک و سورنۍ سره. ما ته والد صاحب سبل هنر ښودلو، هغه ویل ته به سبل هنر یې هغوی نو زما خپل ډېر شوق دی هنر سره. په سکول زمون کور سره جوخو خو سبق زمانه فیت کې نو زیات.
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږوله نو ده هم همدغه ساز ته لاس کړل، وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوښي ساز دی.
زما خو ټول نه چې کوم خاص سال دی، زما فیورټ سال دی، زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدای شي او غږېدای شي، نو دا مهم سال دی شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. پانس دی
شوکت پنیال وای غټي او وړي رقم رقم شپېلې ساتلې او ځنې خوې ځانته په خپل جوړی کړې دي.
اوس ورټي ډېر زیات شو غن دا یو غټه شپېلې نو هغه سره بیا وړي کې بچي راځي، بیا بل هغه نه وړي کې بچي راځي، نو دا درې وانه مونږ کله یو ځای کو اوس خو سره سہولت دی، د ټریک سیستم سہولت دی، لکه مونږ پکې لږ شپېلې مچولې چې شنو سره یې هغه شپېلې جوړې. خو هزار کارګر چې کوم هغه اوس نشته، او دا ځینې کسان دي چې شپېلې کله ته پخپله نه غږېږي که نه، نو بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی، غږوونکی په کار دی دپاره کارګر. زه خو شپېلې لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما پخپله جوړې کړې دي.